السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ څو بخې څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم په لیدې سات په خبرونو کو د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله خنزاده اند یو لټینات په انټرس کې د امیر وختي او وزارت لپاره نوې سرپرست ټاکلې او د ځینو ولایتونو لپاره نوې والیانه او مرستلان ګمارلې دي په یو بیان کې چې د طالبانو حکومت وایي انځبی الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خبر کړي راغلي چې د کورونو چارو وزارت په خوانی ادارې موین مولوی نور جلال د قلندر عباد پر ځای د روختي سرپرست وزیر په توګه ګمارل شوی دی همدارز د سمنګان پخوانی والی مولا عبدالاحد فضلی د فاریاب د والی پر ځای او د فاریاب پخوانی والی محمد شعیب رساله د سمنګان د والی پر دنده ګمارل شوی دی طالبانو په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوی ډېر شمېر والیان بدل کړي خو ډېری وزیران له لومړي سرپرستۍ کابینې پر خپلو دندو پاتې دي د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي خو دوی له یوازې 1 میلیون د ماشومانو سره مرسته کولی شي د ملګرو ملتونو د اړوند د ادارې نن په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان لپاره بودیجه تیر کال کمه شوه خو په عین حال کې د دوی 2200 کلینیکونو ته د ماشومانو مراجعه هم زیاته شوې ده دا اداره په خپل بیان کې زیاتوي چې د دې مالی بحران ډېر برخه فشار د دې ماشومانو پر اوږو دی له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي چې د افغانستان په هرو 10 ماشومانو کې 3 سکال له لوږې او سختۍ سره مخامخ دي چې ټول شمېر 6.5 میلیونو ته رسېږي یو شمېر نور نړیوالو ماسو هم له دې مخکې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او په تېره د خوارځواکۍ د زیاتېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه باختر خبری آژانس طالبان اداره کوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتنبای ول قول خبر ورکوي چې نوموړي وایي د دوه په دریم غونډه کې به په افغانستان کې د خصوصي سکتور بانکداري او د مخدره موادو پر ضد مبارزې پر مسایلو خبري وشي په خبر کې چې باختر ان آژانس نن په خپل ایکس پاڼه خبر کړي راغلي میرمن اوتنبای و د سرګندونې د طالبانو د حکومت د کرنې له سرپرست وزیر عطا الله عمری سره په کتنه کې کړي دي خبر زیاتوي چې ښاغلی عمری به د دوه په غونډه کې افغان بزګرانو ته د بدیل شد برابرولو په چار کې لنړیوالو ماسو څخه د همکاري غوښتنه هم وکړي د خطر په پلازمینه کې د افغانستان په اړه دریم غونډه په نږدې یوه میاشت کې جوړیږي په پام کې د جون په 13مه دا دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي خو طالبانو تر اوسه پکې د خپل ګډون په اړه چې آیا دوی ګډون کوي کنه رسمن څه نه دی ویلي اسپانیا، ناروی او آیرلند نن فلسطینی دولت په رسمیت وپیژند د اروپا د درې هیوادونو باور لري چې د دوی نوښت به یو لړ سمبولیک اثر ولري او خای نور هیوادونه وهڅوي چې فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني په دې ترڅ کې دوی د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ناروی او هسپانیا د تاریخي ونډې یادونه کوي دا پریکړه خای په غزه کې پر روانه جګړه اغیزونه کړې خو تمه ده چې په تلبیب بنړیوال فشار زیات کړي څو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد په ځوابي عملیاتو کې نرموالی راولي امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د یو بل خبر لمخې اسرائیل نن یو ځل بیا د بمباریو او ټانکونو په ملاتړ د غزې په جنوب کې پوځي عملیات ته دوام ورکړ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر ډلې په توګه باندې پیژني ویلي په بیګنیو بمباریو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي د سیمې اوسیدونکو ویلي چې بیګنۍ شپه ډېره سخته پرې تېره شوه دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو په رفه کې د هغه برید له کبله چې په نتیجه کې د بې ځایه شوو کډوالو په خیمه کې اور ولګېد او لږ تر لږه 45 کسان یې ووژل اسرائیل په کلکه غندلی دی د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو د نړیوالې محکمې د هغو حکم پر عملي کېدو ټینګار وکړ چې په رفه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي په پام کې چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې دوه تمریناتي لوبې وکړي لومړۍ لوبه سبا د اغبرګولي په نهمه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو له عمان سره او بله لوبه به د جمعې په ورځ د اغبرګولي په 11:00 د کابل په وخت ماښام په 2 بجو د سکاتلند په وړاندې وي ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې روان کال به شاوخوا 6.5 میلیون ماشومان د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ شي په خوارځواکۍ دی اخته ماشومان او هغو ماشومانو کې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي ناروغي د خپرېدو خطر هم زیات دی. په دې اړه مو د عام روغتیا له یو متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي.
کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحې کلک مراعات وکړي. دا ډیره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ ډېر څه افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي.
د قطر په مرکز په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د روانې غونډې موضوع مو د 15 دقیقې بحث کې څېړلې، دوهمه نیمه کې اورېدلی شئ.
مشکل دا سوی تفاهم بو، دوی یو تعبیر لري د دوحې د قرارداد څخه او د دوی شریکان بل. دا موضوع باید اساسي موضوع د بحث وي چې دوی درک کړي.
په نړیوال موضوعات کې به واوري چې اسپانیا، ناروې او آیرلند د یوې همغږې اقدام په ترڅ کې فلسطیني دولت په رسمیت وپیژنده، او د افغانستان په اړه په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د شالمار دودیزه میله نن د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ماشومان د ملاتړ د رسیف د چلډرن وای په افغانستان کې روان 2023 کال بشو خوش پک نیم میلیونه ماشومان د ناورین تر کچل لوګي سره مخ شي. د ادارې په خپل یو نوی راپور کې دغه راز ویلي، سیلابونه، وچکالي او له پاکستان او ایران د افغان کډوالو راستنېدل په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدو لامل شوی. بل خو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سږ کال به 3 میلیونه افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي چې دوی به یوازې یو پر درېیمې برخې ته وکولی شي چې سم خواړه ورسوي. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلی ده. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې روان 2023 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې په هرو لسو ماشومانو کې نږدې درې د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ سي. سیف د چلډرن ټول شمیر شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان یاد کړی دی. د دې صندوق په خبره اټکل کېږي چې دغه کال به شاوخوا 2.9 میلیونه ماشومان چې عمر نایل 5 کلونو کم وی له شدید خوارځواکۍ سره مخ سي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي چې ساکل له لوګي سره د اټکل سوي خلکو شمیر کې کموالی هڅون کوي دی، خو د نړیوالې ټولنې له لا ډېر مرستې پرته دا ګواښ بیرته رامنځته کیدای سي. ساکل په بشري برخه کې تر اوسه یوازې 14% ملاتړ سوی، خو نږدې نیمایي نفوس مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په راپور کې پر لوګي د څار نړیوالې ادارې IPC له قوله راغلي چې روان کال د اکتوبر برلمیاستی وړاندې په ټول افغانستان کې 28% وګړي یا 12.4 میلیونه خلک د خوراکي نه خوندیتوب له شدید کچې سره مخ سي. د سیف د چلډرن په خبره په دې کې بنګدې 2.4 میلیونه د لوګي بیړنۍ حالت تجربه کړي چې د قحطۍ لاندې کچا ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان کال به 3 میلیونه افغان ماشومان خوارځواک سي. د WFP پر اکسپانډر نن سه شنبه د می پاتويستمه نیټه خبره سوي ویډیو کې د غساسمان د تغذیه برخې مشر مونا شایخ ویلي
اس فور د چیلډرن اټس استیمیټډ د 3 میلیون چیلډرن ویل بی مال نریشت.
له بازا مرغ سکال به په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. له دې سره به موږ یوازې 1.6 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړای شو. WFP له دې مخکې اړه شوی و چې له کورنیو سره د ژوند ژغورونکو خوراکي توکو مرستې کمې کړي چې دا د لا زیاتې خوارځواکۍ سبب ګرځي.
سیف د چلډرن په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه وروستي سیلابونه، وچکالۍ او له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته راستنېدل بولي. یو شمېر سیلاب ځپلي چې ځینې یې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته هیواد ته راستن سوي، ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې د نورو ناروغیو ترڅنګ د خوړو د نشتون له امله خوارځواکه سوي دي. له دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان اوسیدونکو میر احمد او جمعه ګلی ازادي راډیو ته وویل
دا سې یو سرور 15 میاشتې شفا به کېږي. پخوا موږ په پاکستان کې وو، موږ په دا مجبوري راغلو. ورونو مله خراب شوي، ماشومان مو غریبان ګره سره نه جوړ شوي دي. څوک اوس هم په هسپتالو کې پراته دي، څوک په کور کې دي. طبي الرجي دا بیماری پکې شته، و سترګو درد پکې ولیدلی.
سلابونه چې راغلل موږ ټول کورونه پرېښودل او خیمو ته راوتښتېدو. اولادونه مې ټول دلته پراته دي، خوراکیان ټول ناروغان دي. د زینو پزان او مخدانی راختلی خپل هم ناروغ یم سر درد زان درد یم ډاکټر او درملو پیسې نه لرو
دا په داسې حال کې ده چې سیف د چلډرن تیر کال په ټول افغانستان کې په خپلو روغتیایي مرکزونو کې 8000 امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې ثبت کړي چې په خوارځواکۍ اخته سوې وي. که څه هم په 2021 کال اګست کې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین له امله د بېوزلۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي، خو د یادونې ده چې د روانې مې میاشتې له 10 او 11 نېټې راهیسې د هېواد په شمالي، ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو او ویجاړوونکو سیلابونو سلګونه کسان ووژل او زرګونه نورې سخت زیانمن کړل چې ورسره د خلکو د لوږې کچه هم لوړه سوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ډېر خراب بولي. د دغو ادارو په وینا په افغانستان کې وروستیو سیلونو او د هېواد له ایران او پاکستان په زیات شمېر د کورنیو ستنېدو له امله هم د ماشومانو وضعیت خراب شوی، اکثره یې په خوارځواکۍ اخته شوي او د سختې قحطۍ سره هم مخ دي. په دې اړه مې مخکې د عامې روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا په افغانستان کې روان وضعیت د ماشومانو لپاره رښتیا هم ډیر جدي دی؟
کله چې طبیعي پیښې رامنځته کیږي لکه سیلابونه، زلزلې او داسې نور، نو په دغسې حالاتو کې په کفلوي ډول باندې د نفوس بې ځایه کېدل رامنځته کیږي. خلک خپل هغه نورمال ژوند د لاسه ورکوي، دوی د ژوند یو داسې اضطراری پړاو ته داخلیږي چې هلته محیطي حفظالصحه، ټولنیزه حفظالصحه، فردي حفظالصحه دا د منځه ځي. په کتلوي ډول باندې خلک اوسیږي سره او په عین وخت کې د خوړو د کمښت سره مخ کیږي. د خوړو د کمښت سره مخ کیدل نه یوازې د کوچنیانو بلکې د هغو میاندو چې هغه امیدوار وي او هغه میاندو چې هغه شیدې ورکوونکي وي او په مجموع کې دا ټول نفوس د خوړو له درکه د کمښت سره مخ کیږي. د بلې خوانه د خوړو دپاره هغه حفظالصحه او نظافت چې په کار دی، هغه پاکې اوبه چې ضرورت دی دوی ورته لاسرسی نه لري، هغه تشناب چې دوی په نورمال ډول باندې پاک تشناب استعمالو هغه ته لاسرسی نه لري. دا ټول شیان د دوو عمده علتونو باعث کیږي. یو، په ټولنه کې خصوصا په کوچنیانو کې چې د دوی معافیت او مقاومت د امراضو په مقابل کې کم وي او په شیدې ورکوونکو او امیدواره میاندو کې د ساري ناروغیو د خپراوي، د قی، اسهال او په ژمي کې د سینه او بغل او دغسې نورې ساري او خپرېدونکې ناروغۍ زیاتېږي. چې د دې د زیاتېدو په نتیجه کې دارو او درمل ته هم لاسرسی کم وي، نو دا د دې باعث کیږي چې ماشومان د یوې خوا نه په ناروغۍ اخته شي او د بلې خوا نه په پوره اندازه خواړه ورورسېږي. نو هم د خوارځواکۍ باندې د اخته کېدو یا د خوارځواکۍ د تشدید کېدو د لا تشدید کېدو باعث شي او د هغوی صحت هم لا خراب شي.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو بلې همدا ما پوښتنه کوله چې اوس چې وضعیت دغه سې دی، د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ورته خبرداری ورکړی دی، ویلي چې په هرو 10 ماشومانو کې 3 سکه لوږې او سختۍ سره مخامخ دي، چې تقریبا شمېر یې 6.5 میلیونو ته رسېږي. 6.5 میلیون ډېره لوړه شمېره ده. د خپله کورنۍ څه کولی شي تر خپله وسه او دغه راز نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو او خپل حکومتي ادارو ته څومره مسؤلیت ور لغړی دی ستاسو په نظر؟
مننه. نورې سبد نړیوالو ادارو د افغانستان تخمین دا چې تکلبه 3 میلیونه کوچنیان او میاندې د خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، په شدید او متوسطه خوارځواکۍ. اما اوس چې دغه سیلابونه او طبیعي آفات را زیات شو، د دې سره د دې تخمین هم دغه مخکنیو عواملو ته په کتلو باندې زیات شوی دی. اوس هغه مسؤلیتونه چې کورنیو ته راځي، کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظالصحې کلک مراعات وکړي. دا ډیره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ ډېر افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي په متکرر ډول دوه درې وارې په څلېرویشتو ساعتو کې. په همدې ډول باندې که چېرته پاکې تصفیه شوې اوبه نه پیدا کېږي، دوی خپله ډېر عادي د تصفیې ځینې کارونه چې اوبه واخلي ولې شوي او نه شیدلو اوبونه بیا سړی چې استفاده وکړي. یعنی هدف مې په مجموع کې دا دی چې د دې لپاره چې د ساري ناروغیو د خپرانی مخنیوی وشي او د کوچنیانو د سوې تغذیه او د میاندو د ماشومانو په سې تغذیه باندې د اخته کېدو په مخنیوي کې مؤثر رول کورنۍ ولوبوي. لومړی خبره دا ده چې کورنۍ باید د حفظ شدید مراعات وکړي، د پاک تشناب د استفادې لپاره هغه لارې چارې ولټوي چې کوم دوی په لاسرسي کې دي، پاک تشناب استفاده کړي، پاک خواړه وخوري، د خپل لاسونو د وینځلو د دې نه وروسته چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی. خو کورنۍ دغه پوهاوی نه لري، کورنۍ د دې په ارزښت نه پوهېږي، زموږ ټولنې په دې په ارزښت نه پوهېږي. نو په دغسې حالاتو کې د حکومت او د دولت مسؤلیت دا دی چې د عامه پوهاوي د لوړولو په برخه کې هڅه وکړي، د عامه پوهاوي تبلیغات وکړي، خلکو ته د دې پر ارزښت باندې خبري وکړي، نړیوالو او د نړیوالو مرستندویه موسساتو مسؤلیتونه دا دي چې دوی په دوه بعدونو کې کار وکړي، هم د ناروغیو د خپرایي په مخنیوي کې، د ناروغیو په تداوي کې، او ورسره چې بیا د سوې تغذیې د لارې رخت څخه د مخنیوي خبرې د وحادو سوې تغذیې ماشومانو په درملنه کې په خپل مسؤلیت ادا کړي.
د عامه روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره په افغانستان کې د هغو ماشومانو په باب مرکه وچې ویل کېږي ډېر خور ځواک دي او ډېر هم د قحطۍ سره مخامخ دي، دا چې خپله کورنۍ څه کولی شي چې په دغو ماشومانو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي او د غرض نړیوالې مسې هم په دې برخه کې څه کولی شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خور ځواک کې اخته دي، خو دوی له یوازې 1 میلیون د ماشومانو سره مرسته کولی شي. دغه راز د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ویلي چې د افغانستان په هرو 10 ماشومانو کې 3 سکال لوږې او سختۍ سره مخامخ دي چې ټول شمېر شاوخوا 6.5 میلیون ته رسیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. اسپانیا، ناروی او ایرلند نن د یو همغږي اقدام په ترڅ کې فلسطیني دولت په رسمیت وپیژند. تمه ده چې د دې دریو اروپایي هیوادونو اقدام به پر اسرائیلو فشار زیات کړي، څو د غزې په ترڅ کې د حماس ډلې پر ضد په خپلو ځوابي حملو کې چې تیر کال د اکتوبر په 1 پیل شول نرموالی راولي. جزئیات د احمد کل پر راپور کې.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز نن په مادرید کې ملت ته په ټلویزیونی وینا کې وویل د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې تاریخي پریکړه یو هدف لري چې هغه له اسرائیلو او فلسطینیانو سره مرسته د څو سولې ته ورسیږي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سمدستي پر خپل ایکس باندې دا پریکړه وغندله او ویل چې د سانچز حکومت د يهودانو د ډلوژنې په پارونه او جنگي جرایمو کې شریک دی. آیرلند هم ډیر ژر د اسپانیا لاره تعقیب کړه او د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه، او ورپسې د فلسطینیانو بیرغ په دوبلن کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته اوچت شو. د آیرلند صدر اعظم سایمن هریس د دې پریکړې د لاسلیک پر مهال د کابینې غونډې ته وویل چې دا شیبه خورا مهمه ده. هغه زیاته کړه دی فکر کوي چې دا پریکړه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هم د یو هیواد په توګه عملی اقدام کولای شي، څو په منځني ختیځ کې د دوه دولتونو د حل لارې هدف او هیله ژوندۍ وساتي. هغه هم په داسې حال کې چې د په وینا ځینې نور هڅه کوي دا هدف او هیله په بمونو وولي او هیره یې کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت ایډي په یو بیان کې وویل چې هیواد یې له څه باندې 1.5 کلونو راهیسې د فلسطینی دولت د جوړېدو غوښتونکی و، خو اوس چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني دا د فلسطین او ناروې په اړیکو کې یو ټاکونکی پړاو دی. د هغو هیوادونو شمیر اوس 140 ته ورسید چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني، خو له اسپانیا، ناروې او ایرلند پرته د لویدیز هیڅ لوی هیواد په دې ډله کې نه دی شامل، او ځکه نو نننی اقدام د فلسطینیانو د هغو هڅو لپاره یوه لویه بریا بلل کیږي چې غواړي د نړیوالو عامه ذهنیت ځان ته جلب کړي. د اقدام د اروپایي ټولنې او اسرایلو اړیکو ته هم یو ټکان ورکړ، ځکه د دوشنبې په ورځ مادرید ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د دوام پر ضد باید یو لړ اقدامات وکړي. د آیرلند د بهرنیو چارو وزیر میکایل مارتین پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل دته د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې په غونډه کې پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په برخه کې د پاموړ بحثونه تر سترګو شول. د ایرلند صدر اعظم سایمن هاریس نن وویل چې اروپایي ټولنه باید پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. فلسطینیان له 3 لسیزو راهیسې په غزه، لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او هغو سیمو کې چې اسرایلو د 1948 کال په جګړه کې لاندې کړي دي، د یو خپلواک دولت جوړېدل غواړي. د کندز د چاردرې ولسوالۍ په 2 کلیو کې د څښاک اوبو 2 سولري شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. په دې ولسوالۍ کې خلک د څښاک د اوبو له پلوه له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د څښاک اوبو 1 سولري شبکه ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د څښاک اوبو دغه سولري شبکه د یاد ولایت د چاردرې ولسوالۍ د خان رسول په کلي کې د 202,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د دانیدا دفتر په مالی ملاتړ او د ډاکار موسسې په تخنیکی مرسته بشپړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د دغه ولایت د چاردرې ولسوالۍ د کلو مدیر غلام نبی جلیل آزادۍ روډي ته وویل چې د دغه پروژې په ګټه اخیستنې سره 233 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمنې شوې دي.
کوم اقدام چې د ډاکار موسې په چاردرې ولسوالۍ کې کلی دی، د صحي اوبو په بخش کې موږ له دوی نه منندوی یو چې تقریبا د 233 کورونه له دې اوبو نه مستفید کیږي، او په دې سره د کورو کلي هغه مشکلات چې هغوی د صحي اوبو له نگانه درلودل هغه الحمدلله رفع شوي دي.
د سیمه اوسیدونکو هم د اوبو د دغه شبکې د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې پخوا دوی له غیر صحي اوبو څخه ګټه اخیسته او له امله به تل د دوی ماشومان په نس ناستې ناروغي اخته وو. د چاردرې ولسوالۍ د خان رسول کلي یو اوسیدونکي جمال خان زادران په دې اړه ازادۍ روډي ته وویل
دا ذخیره د اوبو جوړه شوې ده. واقعا چې مخکې دینه خلکو ډېر مشکلات وو، زیات مشکلات یو ځکه چې ساګان لوڅ ساګان وي یا به ځنه خلکو د نار نو براوړې ځنه به څه کول کنه. اوس چې دغه غټه څه جوړه شو، غټ کار جوړ شو، دې مطلب خلکو ته صحیح کارم برابر کو، مطلب د خلکو مشکلات به سره حل شو.
د نوموړې ولسوالۍ د خان رسول کلي یو بل اوسیدونکی نور الله مانی وای چې په خوا د اوبو نشټوالي له امله 2 کیلومتره پلی مزل کوو او د خرو په وسیله یې له سیند څخه اوبه راوړلې.
مشکلات ما زیات بود به خاطر دې کې آب آشامیدنی ما
د څښاک اوبو نشټوالي خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي وو. د څښاک اوبو د دغه شبکې په پرانستلو سره زموږ شته ستونزې هوارې شوې. زه له کلیوالو غوښتنه کوم چې د دغه شبکې ساتنې ته باید جدي پاملرنه وکړي.
د چاردرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی رحمت الله د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې د نړیوالو موسسو په مرسته د دې ولسوالۍ په نورو سیمو کې هم د څښاک اوبو ورته شبکې جوړې کړي.
زه غواړم چې د کوم پروژه چې د ډاکا دفتر دخوا ذخیره جوړ شوې ده اوبو دغه سې پروژې نور باید تطبیق شي. چادرې خلک صحیح اوبو ته ضرورت لري، اړتیا لري، باید دغه سې نور سړکو په باره کې، د صحت په باره کې بخش کې کار وسي چې ورور خلک ډېر مشکلات لري.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد امین هم ورته خبره کوي.
دغه مشکلات ست د دغه سړکانو د اوبو د مکتبو اوبو ته هم ضرورت لرو. نورې ذخیرې هم باید جوړې شي، باید نور هم جوړې شي، نورو کلو کې هم جوړې شي، په نورو ولسوالیو کې.
د کندز د کلو بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکو د معلوماتو له مخې چې د چاردرې ولسوالۍ په قریاتیم کلي کې هم د څښاک اوبو یوه بله شبکه د 190,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د دانیدا دفتر په مالی ملاتړ او د ډاکار موسسې په تخنیکي مرسته بشپړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې.
په کندهار کې د شالمار دودیز میله پیل شوې ده. شالمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخې دو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د شالمار کلنۍ میله سږ کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوه. د شالمار سجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان راځي، د هر ځای خلک راځي، د یرا ته راځي. نو درې ورځې دلته غیږ ایسته کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیږي چې د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوالی وایي له پیړیو د خپلو نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یووالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله. دا د پهلوانانو لپاره ښه فرصت دی. د هرات سم راځي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي، لکه سپین بولدک او داسې پنجوایي ولسوالي د سپیروان خلک دی. دا د لیرا د غیژې دغه د پارملې د پارو د لیر خپل غیژې باسي.
خپل ولسوالۍ امه دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه یادمن کګان دا هغه وخت ده. د دې وخت ډېر بيخي ډېر وخت زده دې میله چې د شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به په خوا یوازې د کندهار وسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیر دوه کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نور ولایتونو وسیدونکو هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا چور خلک به توتو له راکړله، نو اوس بس 4-5 ورځې به شې غیږي دي. او نن د غیراتیان هم راغلي دي، نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي، ډېر ښه غیږي وزنه. سږ کال د کندهار ولایت سم راغلي دي، د بادغیس سم راغلي دي، د هرات سم راغلي دي، د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا غیږي د ځوانان دي راشوستي وي دي. بالا دا ښه ښایسته غیږي دي. د هرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي، نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله له څو کلنۍ وچکالۍ وروسته کندهار کې داسې مهال تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوو فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ راهیسې د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون تر سره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د برې بیلې د کلي څخه یو تن صفت الله مومند تا سره په پیغام پرېږدمه. زمنګا په ساحه کې زمنګا فصلونه او زمنګ کورون ته زیان رسولې تر اوسه پورې کم مرسته زمنګ سره نه ده شوې. او موږ د چارواکو مسول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې موږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي، ځکه زمنګ ډېرې فصلونه هندواڼې او همدارنګ غنم زمنګ ویوړل شول په سین باندې، او دا یو ځل نه دی. نو د دې نه مخکې زمنګ ساحه په خطر کې وا، تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمنګ د پاره نه شوي.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې تاسو ټول او جوړ او روغ یاست. ما تل سلامونه او نیک هیلې احترامات در سره قبول کړي. سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات تاوانونه، مالی زیانی تاوانونه واړول، چې د خلکو کورونه ویوړل، د خلکو څاروي ویوړل، نو ډیر زیات تاوانونه ورسول. او په دې بیا د سیلابو را وروسته جلی وسوې، جلی د خلکو کښتون ته دونه زیات تاوان رسولی، دونه زیات تاوان رسولی چې ټول داسې مکمل ما ولیدل، داسې مکمل داسې خلک ما ولیدل، داسې کښتونه ما ولیدل چې مکمل یې سپیره کړل. نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې دې خلکو یو ناره دي واوړي، دې خلکو سره د کومک وکړي. غریبان خلک، بزګر خلک دي. نو هیله کوو چې دا پیغام یې در سره نشر کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د عمارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.